السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې خورس مو پیل کړی وی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مچلی اوریدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1446 لمریز کال د جوزا 15 ده چې د 2018 میلادي کال د جون میاشت له 15 سره سمون لري. دا نیم ساعته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان چارواکي وایي طالبانو پلان درلود چې په ګڼ شمېر ځانوژونکو بریدونو او وسلوالو حملو سره د کابل د سه شنبې ورځې نړیواله غونډه ګډوډه کړي. مشرانو جرګه وایي امنیتي ادارې باید دا ادعا وڅېړي چې د چهارشنبې د ورځې په برید کې کارول شوی ټانکر ولې د ایران د سفارت مخته ولاړو. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو کابل ته یوه ډله وسلوال کسان استولي او څو په کابل کې د سه شنبې ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره لی سیمه ییزو چارواکو غواړي چې له داسې څرګندونو او ویناو ډډه وکړي چې خلک ویشي او کړکیچ پاروي. او د پاکستاني څېړونکو یوې کمیټې وویل چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د مردان پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د محصل مشال خان د وژلو پلان اصلا له مخکې جوړ شوی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو کابل ته یوه ډله وسلوال کسان استولي او څو په کابل کې د سه شنبې ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. له دې کسانو څخه یو چې ملي امنیت نیولی د چارواکو په وینا د کابل په وروستۍ مظاهره کې د مشرانو جرګې د مرستیال مشر د وشل شوي زوی د جنازې پر مراسمو انتحاري برید پلان درلود. دا ولسمشر مرستیال ویان نجیب دانش نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې تورن کس چې 12 نور ملګري هم نیول شوي د طالبان لخوا د کابل د پروسې پر نړیواله غونډه د حمله لپاره استول شوی و. افغان حکومت د کابل لاریون کوونکو تر اوسه له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره خپل استازی نه دی معرفي کړی. د راپورونو له مخې د کابل د وزیر اکبر خان مینې په زنبق څلور لاره کې د اعتراض کوونکو د تحسن کېږدۍ اوس هم ولاړ ده. او د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لاریون کوونکو دوی ته کومې غوښتنې نه دي وړاندې کړي.
تر اوسه پورې لاریون کوونکي نه دي توانېدلي چې خپل رسمي استازي حکومت ته معرفي کړي او خپلې غوښتنې د کاغذ پر مخ د قانون په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ورکړي.
د حکومت پر ضد اعتراضونه وروسته له هغې دوامدار شول چې د چهارشنبې ورځ د خونړۍ حملې په وړاندې په کابل کې مظاهرې په تشدد واوښتې. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له سیمه ییزو چارواکو غوښتي چې له داسې څرګندونو او ویناو ډډه وکړي چې خلک ویشي او کړکیچ پاروي. د ادارې په یو بیان کې پرته له دې چې د کوم ځانګړي چارواکي نوم واخلي، له ټولو والیانو، د والیانو، له مرستیالانو، ښاروالانو، ولسوالانو، د ولایتي شورا له غړو او ویندویانو غوښتي چې د هیواد روانو حساسو شرایطو ته په پام سره له رسنیو سره په مرکو، خبري غونډو او د ټولنیزو شبکو له لارې په څرګندونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او یووالي لپاره کار وکړي. او د افغانستان او ویسټ انډیز د لوبډلو ترمنځ نن د کرکټ دریمه شل اوریزه لوبه نیمه شپه په پام کې ده. د لوبه د کابل په وخت سبا د غبرګولي د 14 په سهار وختي په کوربه هیواد ویسټ انډیز کې چې د کرکټ د نړیوالو شورا له دایمي غړو څخه ده ترسره کیږي. افغانستان د ویسټ انډیز له ځواکمنې لوبډلې سره دوه مخکینې شل اوریزه لوبې بایللې دي. د پاکستان څېړونکو یوې کمیټې تحقیقات ښیي چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د مردان پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د محصل مشال خان د وژلو پلان له مخکې جوړ شوی و. درویش کلن مشال خان د اپریل په 13 نیټه د یوې قهرجنې ډلې لخوا چې ویلې نوموړي پر ټولنیزو شبکو کفري لیکنې پوسټ کړي او مرتد شوی دی ووژل شو. د دې قتل په اړه د ګډ کمیټې په رپورټ کې چې پرون خپور شو راغلی چې د مشال خان وژل یو میاشت مخکې د همدې ډلې لخوا پلان شوی و. د کمیټې پور زیاتوي چې نوموړی د هغو محصلانو لخوا وژل شوی چې دی د خپل اتحادیې یا پی ایس ایف لپاره یو ګواښ ګڼه. پی ایس ایف یا د پښتنو محصلانو فدریشن چې مشال خان یې همغړی دی د پاکستان د عوامي نیشنل پارټۍ د محصلانو څانګه ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله سخت انتقاد وکړ چې د ایران پر ضد یې له سعودي عربستان سره لاس یو کړی دی. ټرمپ په مۍ میاشت کې زیات ریاست د سفر په ترڅ کې پر ایران تور ولګو چې په منځني ختیځ کې د فرقی تشدد اور تلمن وهي. خامنهای بیا په یو بیان کې پرون چې د دې هیواد دولتي ټلویزیون خبر کړه ویل دي چې د امریکا ولسمشر د قبیلوي او ارتجایي سیستم له مشرانو سره په څنګ کې ودرید او له تورو سره نسا وکړه، خو پر هغه ایران یې انتقاد وکړ چې څلوېښت میلیونه وګړي په انتخاباتو کې رای ورکړي. او د داعش ډلې د لندن د وروستي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د برتانیې پولیسو په لندن کې له تروسي حمله وروسته چې په نتیجه کې و کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول، دولس کسان نیولي دي. دا مشکوک کسان د لندن ښار په ختیځه برخه کې له درې برید کوونکو څخه د یو پر اپارتمان د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د شنبې په ورځ یو مینی بس موټر د لندن برج په مشهوره سیمه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه ننوت او وروسته درې کسان ورڅخه راکښته شول او بورو بازار ته نږدې پر خلکو یې چړو گزارونه وکړل. درې وړه کسان وروسته بیا د پولیسو په ډزو کې وشل شول. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وی طالبانو د انتحاری او وسلوالو بریدونو له لارې پلان جوړ کړو چې د کابل د سه شنبې ورځې نړیواله غونډه ګډه وډه کړي.
انا فرق د کوشش راغلی وو د طالبانو د ګروپ او د کابل پروسا یې غوښتل چې لمنځه یو سی ای وړ ستونزې پیدا کړي ځکه نړیوال همدلته ګډون کوي په دې ناسته کې.
په روانه خبری مجله کې دا هم ورې چې د مشرانو جرګې رئیس وی د هغو ادعاو پړه چې ګواکې د ایران سفارت زنبق څلورلارې ته څیرمه موټر بم حمله پلان کړې ده باید څیړنه وشي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم وری چې پاکستانی څېړونکي وایي د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د پوهنتون د محصل مشال خان د وژلو پلان اصلا لمخ کې جوړ شوی و. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. افغان حکومت وی وسلوالو طالبانو کابل ته یوه ډله وسلوال کسان استولي او څو په کابل کې د سه شنبې ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. له دې کسانو څخه یو چې ملي امنیت نیولی د چارواکو په وینا د کابل په وروستۍ مظاهره کې د مشرانو جرګې د مرسیال مشر د وژل شوي زوی د جنازې پر مراسمو د انتحاري برید پلان درلود. د ولسمشر مرسیال ویان همداراز وایي د کابل له خونړي برید وروسته د حکومت ضد اعتراض کوونکو تر اوسه خپل استازي د خبرو لپاره حکومت ته نه دي معرفي کړي. احمد تکل او د موضوع جزئیات.
افغان حکومت وایي هغه مشکوک تروریست چې د چارواکو په وینا د مشرانو جرګې د مرستیال مشر د زوی د جنازې په مراسمو کې د ناکامې انتحاري حملې د ترسره کولو په تور نیول شوی، په کابل کې پر را روانې نړیوالې غونډې د حملې لپاره له کوټې څخه استول شوی و. د ملي امنیت عمومي ریاست د سالم عزدیار د جنازې پر مهال له چاودنو وروسته پرون د یو انتحاري برید کوونکي د نیولو خبر ورکړ او ویې ویل له دې تروریست څخه له تحقیقاتو وروسته نور مشکوک کسان هم نیولې دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل نیول شوی کس چې اوس یې دولس نور ملګري هم نیول شوي د طالبانو لخوا په کابل کې د سه شنبې ورځې د نړیوالې غونډې د تخریب لپاره استول شوی و.
لمړني معلومات دا ښیي چې دا نفر د کوټه راغلی و د طالبانو د ګروپ او د کابل پروسا یې غوښتل چې لمنځه یو سی ای وړول ستونزې پیدا کړي ځکه نړیوال همدلته ګډون کوي په دې ناسته کې. په کابل کې باید بېلابېلې چاودنې کړې وای چې ممکن نورې چاودنې هم پر لار وي او د دغه تحقیقات څخه دا معلومه شي. دا لمړني معلومات دي، تحقیقات اوس هم جریان لري.
چارواکي وایي چې د سالم عزدیار د جنازې په مراسمو کې چاودنو اووه کسان ووژل او له نوي زیات یې ټپیان کړل. د مشرانو جرګې د مرستیال مشر زوی د جمعې په ورځ په کابل کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په اخوډب کې ووژل شو. اعتراض کوونکو د ولسمشر او اجرایه رئیس د استعفا او د امنیتي ادارو د مسؤولو مشرانو د لرې کېدو غوښتنه کوله. د دې اعتراض کوونکو د تحسن کېږدۍ لا هم ولاړه ده، خو د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلی آزاد وایي چې اعتراض کوونکي تر اوسه نه دي توانیدلي له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي غوره کړي.
تر اوسه پورې لاګین کوونکي نه دي توانیدلي چې خپل رسمي استازي حکومت ته معرفي کړي او خپل غوښتنه د کاغذ پر مخ د قانون په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ورکړي تر څو دواړو لورو استازي پرې غوښتنې بحث وکړي او هغه څه چې د قانون په چوکاټ کې عملی جنبه لري پرې غوښتنې یو ګډه پریکړه یا تصمیم ته ورسیږي.
په کابل کې د حکومت پر ضد اعتراضونه په داسې حال کې روان دي چې ټاکل شوی افغان حکومت سبا د کابل د پروسې په نوم د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. چارواکي دا غونډه چې په ډیرو حساسو شرایطو کې جوړیږي مهمه ګڼي. د ارګ رسمي ویبپاڼې پرون په یو بیان کې وویل چې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د کابل د پروسې د امنیتي تدابیرو په اړه بحث وشو.
وامن دل چافان حکومت وی طالبانو د کابل د سشنبه ورځې نړیواله غونډه د تخریب لپاره د خارته وسلوال لګلیو. لته ریچار شنبه راهیسی چې په کابل کې خنړې 14 نو شو نور حمله او مظاهره هم شوې. افغان حکومت وی د مظاهره تنظیمون کله هم خپل غوښتنې مستقیمه له حکومت سره نه دی مطرح کړي. دغه اعتراضونه پرون هم روانو. سلیم احمد صالح په هالند کې مش د سیاسي چارو کارپو ډاکټر حبیب منګل د مرکه په پیل کې پوښتله آیا د مظاهره تنظیمون کو خپل اصلي هدف تر لاسه کړ؟
مظاهره په شروع کې چهارشنبه د ورځې د تروریستي حمله او پاره کې د ارتداد وطنوالو زخمی کېدل او شهادت په ارتباط د دې عنوان لاندې شوې وه. خو له بده مرغه په دې مظاهره کې داسې خوا ته لاړه چې استحقاق راغی او ډزب کې وشوې. هم د دواړو طرفه نه پولیسو هم په دې کې د وظیفې د سم نه اجرا کولو لاره نه او همدا ډول شاید محرکین او داسې خلک هم په دې مظاهره کې اشتراک درلوده چې کوله د دې حادثې او پیښې یا د چهارشنبې د ورځې د پیښې نه د سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړې او نتیجه یې هم منفی راووته.
د دغه سیاسي حرکت رهبرانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې حکومتي مشران دي استعفا وکړي، خو افغان حکومت نن ویل چې لا هم د دې سیاسي حرکت رهبرانو خپل غوښتنې مستقیمه له افغان حکومت سره نه دي مطرح کړي. څه پیشنهاد کوي چې څه باید وسی د دغه اوسنی جنجال د حل لپاره؟
له بده مرغه دې حرکت کې د مظاهرې شي ناخواله رامنځته کړي او یا منفي خواته لاړه، یو څه ځات کړي دي چې ټول تاریخ یې په افغانستان کې متاسفانه او شورش او بغاوت او نه جوړولو کې تیر شوی دی. زه مشخص کوم خو شاید په دې باندې اعتراض وشي چې تنظیمي کړی په دغه تقریبا 40 کالو کې دوی د جوړولو په قسمت کې نه وو او د خرابولو په استقامت کې ډیر کار کړی. افغانستان اوس په داسې موقعیت کې نه دی چې موږ داسې حرکتونه لار نه چي یو ډول شورش ګونه بغاوت ګونه حرکتونه وي د سالمو اهداف لپاره استفاده تر وکړو. هغه څوک چې دلته د جوړونې سیاست کوي هغه مدبرانه سیاست، عقلانه سیاست او د جوړونې سیاست په دې کې دی چې مشخصې طرحې ولري او د دې لپاره ډیر فرصتونه شته یا په بل عبارت چانسونه شته کېدای شي خپل طرحې د حکومت سره د قانون په چوکاټ کې دي ملي شورا لارنه او د نور لارنه مطرح نه د بې ثباتۍ په جهت کې. بې ثباتۍ په افغانستان کې مخصوصا په دې پیښو کې ډیره دردناکه خبره دا وه چې دغه پیښو قومي شکل غوره کړی دی. ملي نفاق ملتونه له منځه وړي او ملتونه له منځه تک دولتونه په بحران راوړي او بالاخره په فاجعه بدلیږي. مدبرانه سیاست دا دی چې موږ ټول حق لري اپوزیسیون واوسیږي، ټول حق لري طرحه ولري، یو دیموکراتیک نظام که موږ ژوند کوو، مګر دا خپله قاعده بازی لري او دا چې باید د حکومت سره د رهبرۍ سره لکه دوی چې ویلي چې موږ سره مطرح کړي نه دي، دا مطرح شي موږ پارلمان لرو، ملي شورا لرو، د ټولو نواقص سره حکومت لرو، د یوه افغاني اجماع لرنه چې حکومت هم دا مطرح کړی ده کېدای شي موږ د دغه امنیتي ستونزو، د مشروعیت ستونزو او همدا ډول د قدرت او نورو برخو کې تفاهم ته ورسو.
د چهارشنبه د ورځې په حمله کې د افغانستان استخباراتو تور لګولې چې د پاکستان استخباراتو او حقانی شبکې لاس پکې درلود، خو په مظاهره کې شعارونه د افغان حکومت پر ضد ورکول کېدل. ولې د مظاهرې هغه اصلي لوري بل خواته واړول سو؟
زه د فکر کوم چې د دې تر شا مخصوصا خارجي او ډیر جدي داخلي کړای موجود دي چې حوادث باید خلقي او دغه نه د سیاسي اهداف لپاره استفاده وکړي.
نو دا حوادث د دوی په ګټه تمامېږي فکر کوي؟
دغه حوادثونه خاص کړای په سیمه کې مخصوصا خارجي کړای د بې ثباتۍ لپاره د افغانستان استفاده شاید وکړي او کوي ترڅو چې په هغه کې خپل اهداف ته په دې کې شک نشته چې داخلي مشکلات به وي. خود دلتا اصلی فاکتور پاکستان او یا خارجي دخلت او مداخله ده. دغه مظاهره باید د سم تتللې وای.
د کابل د مظاهره او اعاده چې مظاهره چانو خپل هدف تر لاسه کړ په دې اړمو په هالند کې میشت سیاسي چارو د کارپو ډاکټر حبیب منګل څرګندونه واوریده. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. له سیفی الله ستانکزي څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه خبره کړې دي.
په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ حمله او دغه هیواد ته د نورو امریکایي سرتیرو په ورلېګلو غربي مطبوعاتو زیات تمرکز کړی دی. باستن ګلوب رسپانې په خپل وروستۍ کڼه کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د زرګونو نورو اضافي سرتیرو د لیګلو په فکر کې گیر پاتې دی. د ورسپانې په باور د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار جنرال مکماستر او د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د سرتیرو په اضافه کولو ټینګار کوي، خو د ولسمشر صلاحکاران له هغې ډلې سټیفن بانن د دې پریکړې مخالف دي. باستن ګلوب وی ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې د خپل ولسمشرۍ د تر ټولو لوی پریکړې د نیولو په درشل کې دی چې په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د ورسپاڼې په باور په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل کې د ټانکر بم چاودنه، د دولت ضد مظاهره او په کې د خلکو وژل کېدل او د جنازې په مراسمو کې دریو بمي او انتحاري حملو کې د سلګونه کسانو مرګ ژوبله دا په ډاګه کوي چې د دغه هیواد جګړه نه ختمېدونکې ده. افغان امنیتي چارواکو د ټانکر بم چاودنې پړه د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI اچولې او ویلی دی چې ISI د حقانی شبکې په واسطه د حمله کړې ده. پایلټ آنلاین خبرونه هم د یو څیړونکو په حواله په افغانستان کې د عسکرو زیاتېدل اړین ګڼلې دي. د خبرونه د جنوبي کنیکټیکټ په انتون د سیاسي علومو استاد کال بیرای په حواله ویلی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو زیاتول به له افغان حکومت سره مرسته وکړي چې له طالبانو او نورو تروریستي ګروپونو سره جګړه په سمه توګه مخته یوسي. کال بیرای که څه هم په افغانستان کې د امریکا د شوي خدماتو په وړاندې د خبره خلک ناخوښ بللي، خو ویلی دی چې امریکا افغانستان داسې هم نشي پریښودلی لکه څنګه چې ویتنام پریښودل شو. پایلټ آنلاین ویلی پاکستان چې ظاهرا د امریکا ملاتړی دی تر ډیره د تروریستانو تر څنګ ولاړ وي. دې خبرونې دا هم لیکلي چې د پاکستان استخباراتي اداره چې تر ملکي حکومت زیات واک لري په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي په هدف له تروریستانو ملاتړ کوي او که له افغانستانه امریکایي سرتیري ژر وایستل شي طالبان به واک ته ورسیږي او امریکا به وګواښوي. اوس وخت په افغانستان کې امریکا 1400 سرتیري لري چې د نورو بهرنیو ځواکونو ترڅنګ د دغو ځواکونو شمیر 1300 ته رسیږي. که چیرته د پوځي چارواکو په غوښتنه ولسمشر ټرمپ د سلګونه خاصو ځواکونو په شمول 3-5000 نور امریکایي سرتیري افغانستان ته ولیږي، امریکایي صلاحکاران به زیات واک ترلاسه کړي چې افغان پوځیان وروزي او په جګړه کې به پوځیان مستقیمه توګه برخه واخلي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر او وروستیو خونړیو حملو په اړه د تبصرو او لیکنو ترڅنګ د افغانستان او وست انډیز د کرکټ ملي ټیمونو لوبو هم توجه جلب کړې ده. ډیلی میل ورسپانې لیکلي چې وست انډیز سره باران یارانه وکړه او د دریش لاوریزو لوبو سریز یې وګاټه. ډیلی میل ویلي د یکشنبه پر ورځ لوبه 1500 اورونو ته کمه شوه او وست انډیز په اسانۍ د افغان ټیم لوبغاړي د هدف ته په رسیدو کې پاتې کړل. افغان ټیم په داسې حال کې په وست انډیز دوه لوبې بایللي چې دغه ټیم برید کوونکی لوبغاړی محمد شهزاد محمدي د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا له لوبه منع شوی او نور لوبغاړي هم په خپل وار تر ډیره په بیټنګ کې کمزوري عمل کوي.
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو اورئ. د مشرانو چیرګې رئیس وی د هغه ادعا پړه چې ګواکې د ایران سفارت زنبق سلولار ته سیرم موټر بم حمله پلان کړي باید سیړنه وشي. فضهادی مسلم یار د مشرانو جرګې د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د کابل پر وسه حمله کې د ایران د لاسلرلو په تړاو د سناتورانو تر سرګندون وروسته ټینګار وکړ چې په دې اړه باید جدي تحقیقات وشي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست وایي د کابل د ورسې خونړۍ حمله په تړاو سیړنې روانې دي. په دې اړه د ناجیه ساپی رپورټ له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان مشرانو جرګې غړي د کابل ښار د زنبق سلور لارې ته سیرمه موټر بم حمله یو پیچلې مسأله یادوي او ټینګار کوي چې په دې تړاو باید هر اړخیزې څېړنې وشي. سناتور عبدالله قرلوق د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل داسې اسناد په لاس لري چې دغه موټر بم حمله په کابل کې د ایران د سفارت له لورې پلان شوې وه.
قابل دقت و معلومات را که ما داریم دی حادثه
دا ډیر خور وړ مسله ده. کوم معلومات چې موږ لرو دا حمله د پاکستان د استخباراتو لخوا طرح شوې ده. حقانی شبکې او ایران سفارت په مرسته تر سره شوې ده او باید په دې تړاو هر اړخیزې څېړنې وشي.
د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار په زنبق سلور لارې کې موټر بم برید وشو چې د مسؤلینو په خبره شاوخوا نوي کسان پکې ووژل شول او سلور سوه ټپیان. پاکستان په کراتو د افغانستان لخوا د تروریستانو په ملاتړ تورن شوی او دا مهال د نړۍ یو شمیر چارواکي په ځانګړي ډول امریکایي چارواکو هم ویلي چې تروریستان په دغه هیواد کې خوندي پټ ځایونه لري. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا ایران د کابل په خونړۍ حمله کې تورن شوی دی. یو شمیر سناتوران وایي ایران تر دې وړاندې هم د افغانستان په نامنیو په ځانګړي ډول وسلوالو طالبانو ته د وسلو ورکولو او سوریې ته د افغانانو په لیږلو کې ښکیل و. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل پاکستان او ایران په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ نفاق رامنځته کړي او حکومت ته پکار ده چې د یادې پیښې عاملین معلوم کړي. د وویل د کابل ښار د چهارشنبې د ورځې موټر بم چاودنه یوه نه هېرېدونکې پیښه ده.
بدون شک د چهارشنبې د ورځې پیښه ډېره خطرناکه او بده پیښه ده. د تحقیق او پلټنې غوښتنه یې کوو ولو که سل حادثې نورې هم داسې تکرار شي او نظر دغه معلوماتو له مخې نه لکه څنګه چې خورلک صاحب وویل هغه ځای کې چې پولیسو برادران خلک چې یو د سفارتونو د کارت او د هغوی د ټاکنو استفاده شوې ده نو خورلک صاحب ایران نوم واخیست. دا باید واضح او معلومه شي حکومت که شل هم داسې حادثې نورې هم تکرار شي موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو امنیتي مسؤلین راوغواړو کشمیر مسؤلیت او د چهارشنبې ورځ
خو یو شمیر نور سناتوران بیا پر کشفی او استخباراتی ادارو انتقادونه کوي چې د تروریستانو په پیژندګلوۍ کې پاتې راغلي دي. د مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ به امنیتي او استخباراتي چارواکي د کابل د وروستۍ حملې په تړاو خپلې غونډې ته راوبولي. دا چې د کابل ښار د وروستۍ خونړۍ حملې څېړنې تر کومه رسېدلې او په دې پیښه کې کوم هیواد لاس لري د جمهوري ریاست مرستیال ویاند نجیب آزاد یې په اړه وایي.
د ایران د سفارت یادونه وکړه په دې اړه باندې هېڅ څه نه دي ویل شوي اما څېړنې روانې دي او ډېر ژر به دا تحقیقات بشپړ شي هغه چې په دې مسایلو کې ښکېل دي هغه سره به قانون شي.
په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګې هم د چهارشنبې د ورځې د حملې په تړاو دوه فوقالعاده غونډې ترسره کړې دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وویل د دغه جرګې غړو هم په دې بحث وکړ چې هغه کسان باید محاکمه شي چې د کابل په وروستۍ خونړۍ حمله کې غفلت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه په کابل کې د ایران سفارت د افغان سناتورانو د وروستیو تورونو په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د سیمې د حالاتو رپورټ را اخلو. د پاکستان څېړونکو د یوې کمیټې تحقیقات ښیي چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د پوهنتون د محصل مشال خان د وژلو پلان له مخکې جوړ شوی و. مشال خان د روان کال په اپریل میاشت کې په مردان ښار کې د یوې ډلې کسانو لخوا ارتداد په تور ووژل شو. نوموړی پر ټولنیزو رسنیو د کفري پوسټونو په خپرولو هم تورن شوی و. د پاکستان پولیسو په دې قتل کې د لاس لرلو په تور څه باندې 50 کسان نیولې دي. احمد تکل پی رپورټ لري.
پاکستانی څېړونکي وایي هغې ډلې چې مشال خان یې د روان کال په اپریل میاشت کې وواژه د نوموړي د قتل پلان مخکې له مخکې جوړ کړی و. درویشت کلن مشال خان چې د مردان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل و د اپریل په درویشتمه نیټه د یوې قهرجنې ډلې لخوا چې ویل یې نوموړی مرتد دی ووژل شو. دې ډلې پر مشال خان تور لګاوه چې پر ټولنیزو شبکو یې کفري لیکنې پوست کړي دي. په هغه راپور کې چې پرون د دې قتل په اړه د څېړنې د ګډې کمیټې لخوا خپور شو ویل شوي چې د مشال خان وژل یوه میاشت مخکې د همدې ډلې لخوا پلان شوی و. د کمیټې راپور زیاتوي چې مشال خان د هغو محصلینو لخوا وژل شوی چې دی د پی ایس ایف په نوم د خپلې اتحادیې لپاره یو ګواښ ګاڼه. پی ایس ایف یا د پښتنو محصلینو فدریشن چې مشال خان یې همغړی و د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ د محصلینو څانګه ده. راپور زیاتوي چې د پوهنتون یو شمیر کارکونکو پر نورو محصلینو فشار راوړی و چې د مردان پر پوهنتون د پخوانیو انتقادونو له کبله پر مشال خان د ارتداد له تورونو څخه ملاتړ وکړي. د پاکستان پولیسو د مشال خان د قتل په قضیه کې له 500 زیات کسان نیولی او وایي پر نوموړي د ارتداد لګول شوي تورونه بې بنسټه دي. په پاکستان کې د ارتداد سزا اعدام دی او حتی ارتداد یا اسلام ته هر ډول سپکاوی د دې باعث کیدی شي چې خلک په ډله ییزه بڼه تورنو ته مرګونې سزاوی ورکړي. تمه ده چې د مشال خان د قتل قضیه د راتلونکې اونۍ په وروستیو کې محکمې ته واستول شي.
د حمد دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت وی وسلوالو طالبانو کابل ته وړل وسلوال کسان استولی او څو په کابل کې د سې شنبه ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. افغان حکومت وی د کابل لاریون کونکو تر اوسه له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي نه دی معرفي کړي. د راپورونو مخې د وزیر اکبر خان منې په زنبق سلولار کې د اعتراض کونکو تحسن دوام لري. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له سیمه ایزو چارواکو غوښتي چې له داسې څرګندونو او ویناو ډډه وکړي چې خلک ویشي او کړکۍ چپاروي. د افغانستان او ویسټ انډیز د لوبډلو ترمنځ د کرکټ دریمه شلو اوریزو لوبه نن نیمه شپه په پام کې ده. د پاکستانی څېړونکو د کمیټې تحقیقات ښیي چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د مردان پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د محصل مشال خان د وژلو پلان له مخکې جوړ شوی و. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله انتقاد وکړ چې د ایران پر ضد له سعودي عربستان سره لاس یو کړی دی. او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
نوم مې محب الله امیری دی، د وردګو اوسیدونکی یم.
امیری صاحب روزه به نو ځکه چې روزه ده.
او بالکل روزه خو
ده. پروژه کې وایي ځوانان ډیره غوسه کوي، جنگ کوي.
ښه، ځوانان د دې په ځای چې غوسه باید ونه کړي، دوی غوسه کړي. برعکس، ځکه چې روزه د حوصله میاشته او خلک باید حوصله پکې زیاته شي خلکو، او دوی باید یعنی یو د بل څخه خبر خور ولري، ځکه چې هم روزه ده او الله پاکم موږ ته په خو کړنو او په خو یو د بل سره رابطه تاکید کوي چې باید تاسو یو د بل سره رابطه ولرئ. او دلته برعکس، ځوانان خو تر ډیره خو ځوانان یو څه خدي، خو موږ سپینګیری زیاتره یو د بل سره خبر خود نه لري، یعنی لانجې کوي یو د بل سره ډیره ښه رابطه نه لري.
او دغه لانجو د حل لپاره څه کار دی چې لانجې ونشي؟ ځکه معمولا خلک روژه ملامت کوي، روژه د روژه سره ختلی او څنګه 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 څه باید وشي چې دا ستونزې کمې شي؟
ښه، د دوه ستونزو د منځه وړل په امامان د جمعتو کولای شي، ځکه چې دوی ته هغه اسلامي فقهي هغه معلوم دي چې دوی باید هغه ته هغه ورکړي چې په اسلام کې نه شته. په اسلام کې د روژې نیول د دوی لپاره دي چې دوی حوصله زیاته شي، دوی یو د بل څخه خبر خور ولري. یعنی ملا امامان او د نور رسنۍ نام کېدای شي چې خلکو ته دا پیغام ورکړي شي چې دوی باید یو د بل سره لانجه ونه کوي، باید خبر خور ولري.
په دې وروستیو کې ځینې خبرونه خبر شول چې مثلا په یخ باندې سره کسان وژل شول، پروژه کې جنگونه سره وشول. داسې پیښې لیدلې دي چې په روژې کې سره جنجال کړي او دا پیښې لوي شي.
ښه، داسې ژوندۍ اوس خو نه ده، خو مخکې مې یوه پیښه خپل کلي کې لیدلې وه چې سپینګیري دوه سپینګیري په جومات کې ولټېدل، یو د بل سره لانجه وکړه، یعنې جنگ یې وکړو ښه صحیح، بیا خلک سره خلاص کړل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. توفیق افغان په خپل اس ام اس کې ازادي راډیو ته وایي چې لکه نه چې طالبانو سره د روسانو د مرستې او همکارۍ موضوع افشا شوې ده، له طالبانو د په خبره د ولس کرکه زیاته شوې ده. د غراز یو بل اوریدونکي مو چې باوري دی لشکین څخه لیکي چې طالبان نشي کولای دومره لوی حمله پرته د نورو له اکمالاتو او مرستو تر سره کړي. محمد قاسم زواک ازادي راډیو ته خپل اس ام اس کې وایي چې د کابل موټر بم اصلا په کابل کې د ایران د سفارت لخوا تنظیم شوی او اوس ایران، روسیه او پاکستان درې وړه په افغانستان کې چاودنې تر سره کوي. بصیر هلمن بیا له کابل څخه په خپل SMS کې وایي مظاهره چان باید له احساساتو کار وانخلي، ځکه چې دا وضعیت بیا دښمن ته د فعالیت زمینه برابروي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د